علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ، نن کې درته سمینه احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خو کې د خبرونو سر ټکو ته، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل حکومت پر ضد د بارني سازش د پر لپسې داوو نو ورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج بناوي کړي. د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي. یاد دي د ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې را جوړې شوې د قومي سلامتیا کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د جنوبی وزیرستان خلکوای د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو د پاره دویتا د فوز لخوا د خپلو کورونو پر خودلو وینا شوې ده. حکومتي زرای د دې تصدیق وايي پر لپسې د وسلوالو بریدونو وروسته د فیصله غستل شوې، خو دا فیصله بیا وزنډول شو او ترخته وروسته په پدید اړه د قومي مشرانو سره جرګه کوي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی وايي د امریکا د خارج چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن با نن د اتوار په ورځ کیف ته ملاقات لرازي. زلنسکی پرون د خالی پورس خبریالانو ته ویلی وو چې امریکایي چارواکي د هغوی سره لیدو لورزي او هغه به د دفاع وزیر او انټونی بلینکن سره یې نی. خو پینټاګون او وایټ هاوس په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې. سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل تیر حکومت پر ضد د بارني سازش ته پر لپسې داوو نو ورستو یو ځل بیا د پاکستان فوج سپیناوي کړي. د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او د ملک پر ضد به یو سازش هم کامیاب نشي. فوزی ویان دا څرګندونې ورستو د هغې کړي چې پرون د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع ویلی شوی چې د هغه د تیر حکومت پر ضد د بهر نه سازش شوی. د عمران خان وینا وه د هغه حکومت پر ضد سازش اصل کې د ملک آزادۍ او خپلواکۍ پر ضد یو ستر سازش دی او سپریم کورټ کې پکار ده د دا حکومت ته بهر نه د ګواښونو د راغلي لیک یا خط ډاګیزه اورېدنه وشي. د عمران خان د دې سرګندونو وروسته د فوز د ویان د ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په خپل یو بیان کې ویلي چې د ملک استخباراتي ادارې شپه او ورځ د سازشونو پر ضد کار کوي او هیڅ سازش به کامیابېدو ته پرې نه ږدي. فوزی ویان په خپل بیان کې دا واضح نه کړه چې هغه د کم سازش خبره کوي، خو د روانې میاشتې په 14 نیټه یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په موقع د عمران خان د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش د داوو په حق له د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې ویلی وو چې د بهر نه سره کم سازش نه دی شوی. دوه ورځې وړاندې هم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې جوړې شوې د قومي سلامتیا کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي وو چې د تیر حکومت پر ضد د بارني سازش هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. خو عمران خان تور لګی چې د هغه د حکومت پر ضد د بهر نه سازش جوړ شوی وو او د غواخونو یو لیک هم ورته د امریکای نه ترلاسه شوی وو چې کله د عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک کامیاب نشو نو د دې به ډېری خرابې نتیجې وي. د امریکا د بارانو چارو د وزارت ویان د عمران خان دا تورونه په سختۍ رد کړی وو او ویلي دي چې امریکا پاکستان کې د آئینی جمهوری او قانوني عمل ملاتړ کوي. د جنوبی وزیرستان د لدا سب ډویژن مکین او شوال سیمو خلک وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو دپاره دوی ته د فوز لخوا د خپلو کورونو پریښودو وینا شوې ده. حکومتي ذرایع تصدیق کوي او وایي د پرلپسې وسلوالو بریدونو وروسته د مکین مندیج او دره شماخیل او شوال سیمو خلکو ته د کورونو پریښودو وینا شوې، خو دا فیصله بیا ځنډول شوې او د اختر وروسته به په دې اړه د قومي مشرانو سره جرګه کوي. دا د جنوبی وزیرستان هغه سیمې دي چې د غلطه د پاکستان فوج په 2009 کال کې عملیات کړي وو او یا د سیمې د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوې دي. د دې تازه حالاتو په حق لا 13 ورځې پولیټیکل کمپاونډ ټانکی د مسجد قبیله قومي جرګه هم شوي او د جرګې یو اغړی او د جنوبی وزیرستان سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی دی وته ویلي د راهنجات فوزی عملیاتو کې د سیمې خلک تر کلونو بې کوره کې دورستو بیر تخپل سیمو تستانه شوي دي او نه غواړي چې هلته بیا کورونه پریدي. په دې اقلاب وایس اف امریکا ډیوا د سیمې انتظامی او د پولیس د مشرانو سره د رابطې کوشش کړي، خو څه جواب یې نه دی ترلاسه کړی. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه اغستو په شرط وویل په دغه سیمو کې وسلوال د ځایي خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وايي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه په قرارداد باندې د بحثونو لپاره قطر ته تللی دی. وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې دغه پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله اخونزاده کوي او د بارنو چارو د نگران وزیر امیر خان متکی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم پکې شامل دي. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی د قطري چارواکو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو یا هوایي اډو کابل، کندهار، هرات، بلخ او خوست قرارداد په ټکنیکي اړخونو خبرې وکړي. د تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان نه د امریکا او د نیټو ځواکونو د وتلو او د طالبانو د واکمنېدو وروسته د دغه ملک د هوایي ډګرونو د پروازونو عمل رو شوی و، چې نږدې و میاشتو په تیرېدو سره هم اوس پورې هلته نه په عمومي توګه باندې پروازونه نه کیږي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی وایي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن با نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کیف کې د هغه سره ویني. زیلینسکی پرون د خالی یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د اتوار په ورځ به امریکایي چارواکي د هغوی سره لیدو لراځي او هغه به د دفاع وزیر او انټونی بلینکن سره ویني. د زیلینسکی په خبره د فروری په میاشت کې د روس لخوا په یوکرین د یرغل وروسته بعد د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته دا لومړی سفر وی. د امریکې د بارانو چارو د وزارت ویاند پرون د شنبې یا خالی په ورځ وایس اف امریکا ته په یو ایمیل کې وویل مونږ په دې اړه د تبصرې کولو ډډه کوو. دغه شان پینټاګون هم وایس اف امریکا ته د دې معلوماتو تصدیق نه دی کړی او وایټ هاوس هم په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. بلخوا په یوکرین کې نن د اتوار په ورځ د ارتوډاکس ایسټر نه مخکې په ټول ملک کې کرفیو اعلان کړی ده. یوکرین وایي روسي ځواکونو د محاصره شوي بندري ښار ماریوپول نه د عامو خلکو د وستلو په کوششونو کې خنډان جوړ کړي دي. اخوا د روس د دفاع وزارت لخوا ویل شوي دي د دوی فوزیانو په اوډیسا کې په یو ډیپو یا ګودام باندې بمباري کړې ده چې پکې د امریکا او یورپي هیوادونو لخوا یوکریني فوزیانو ته ورکړل شوي وسلې پرتې وي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د روس ته صدر ولادیمیر پوتین سره دغه جګړه ختمولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای د واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. سمینه سم تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي د دوی حکومت د بارني سازش په نتیجه کې ختم کړی شوی دی. عمران خان دا بیان په داسې حال ورکړی چې د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې غونډه کې ویل شوې دي چې پاکستان کې د بیرونی مداخلت لوجه د عمران خان حکومت ختمولو هیڅ ثبوت نشته. خو پوز ویلي د هیواد په ضد بترې یو سازش هم کامیاب نشي. په دې اړه وروستي حال د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د مهمو غونډو کې د خبرې نه انکار چې عمران خان حکومت ختمولو کې د بهرني هیواد سازش وو. عمران خان بیا بیا وی د دوی حکومت ختمولو لپاره امریکای دا کار کړی دی. بل خوا پوز وی د پاکستان خلاف به سازش کامیابیدو ته به پریک ندی. د پوز ویان ادارې ISBR مشر میجر جنرال بابر افتخار یو بیان کې ویلي دی د پاکستان استخباراتي ادارې دا صلاحیت لري د پاکستان پر ضد څه قسمه سازش ناکام کړي او د پوز کار دی ملکی سلامتی یقیني جوړولو لپاره کار وکړي. پوز دغه بیان دا سه حال راغله ته کمی سلامتی کمیټې غونډه پس هم عمران خان بیا بیا وی چې کمی سلامتی غونډه پس بیان د دې خبرې تصدیق کوي چې د دوی حکومت ختمولو لپاره بهرني سازش شوې ده. او امریکای صدر بایدن انتظامی یو چارواکی پاکستانی سفیر اسد مجید ته ویلی وو چې عمران خان حکومت به د بې باورۍ تحریک په نتیجه ختمیږي. خو بلخوا کمی سلامتی کمیټې دوه مهمو غونډو نه پس بلخوا جاری شوی بیان د عمران خان دریز نمنې. او وای دا غوی حکومت ختمولو لپاره هیڅ قسمه سازش نه دی شوی. مرکزی وزیر احسان اقبال هم یو خبری کانفرنس ته ویلي دی عمران خان خپل سوکې بچکولو لپاره داسې بیانونه ورکوي.
کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رژیم چینج سے ہو اس کا کوئی ذکر موجود نہیں.
لوی کوئی کامی سلامتی کمیٹی غونډو کې واضح شوه دا پاکستان سفیر اسد مجید خط کې د بیرونی مداخلت څخه خبر نه و او په زوم د دې تصدیق کړی دی چې بارني هیواد لخوا پاکستان کې څه قسمه حکومت نه دی تبدیل شوی. خو عمران خان خپل ناکامه سیاست د پردې خشن بیانونه ورکوي. بل خو د عمران خان په لوا او پخوانی وزیر شیخ رشید یو بیان ویلی دی چې موجوده حکومت لوجه په پاکستان کې حالات خرابېږي او هیواد د پردې چا عزت کول لازم وو هغه کردار باندې هم اوس پوښتنه پورته کیږي. بلکې امریکای باندې تورونو پس عمران خان دا هم ویلي دي خلک د اسلام آباد کې مظاهره یا ناست د پاره د ځان تیار کړي. په دې بیان سړنکار او خبريال اویس توحید ډیوه ته وایي چې په عمران خان همیشه نه دا تور وو چې استابلیشمنت په خوخه او مرسته یې حکومت جوړ کړی وو. اوس د خشن بیانونو له ذریعه دوی هم استابلیشمنت ته پیغام ورکول غواړي چې یو ځل بیا دې د دوی لاس ونیسي.
کې دن سے غلطی ہوئی ہے وہ اسے اس کا ازالہ کرے اسے ٹھیک کرے اور فوری انتخابات کرے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ استابلیشمنٹ کی طرف مخاطب ہے.
اویس توحید وائی عمران خان گنی د دوی لخوا احتجاج په استابلیشمنت مجبور کړی چې موجوده حکومت ختم شي او زر تر زره دی بیا انتخابات وشي. د خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان په خبر لاهور او کراچۍ کې جلسه هم کړې دي او اسلام آباد مارچ اعلان یې هم کړی دی. بلخ کورینو چارو وزیر ایران ثنا الله وایي که عمران خان اسلام آباد ته مارچ کوي نو دوی به ورته هرکلی وایي. یا د دوی کال 2014 انتخاباتو کې ناکامۍ پس هم عمران خان کال 2014 کې اسلام آباد کې څلورو میاشتو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. اوس یو ځل بیا دوی د احتجاج لاره خپله کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس آف امریکا دیوا دا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي په یو تازه ټویټ کې ویلي د جنوبي وزیرستان په محسودو علاقه کې یو ځل بیا حالات کړکېچن شوي دي او داسې ناتایید رپورټونه هم راغلي دي چې د شوال او مکین په سیمه کې خلکو ته ویلې شوي چې دغه سیمه دی خالی کی. نوموړي ویلي که د پاکستان پوځ په دغه سیمو کې پوځي عملیات کول غواړي نو پکاروا چې په دې باندې پارلیمان خبر کړی وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
سیف الرحمن چې د جنوبي وزیرستان لدې تحصیل د مندې سیمې اوسیدونکي دي وایي دوه اونۍ وړاندې د علاقې مشران د لدې سیمې د پاکستان د پوز افسر یا سیکټر کمانډر غوښتي وو او د مشرانو سره په غونډه کې سیکټر کمانډر دوی ته ویلي په دوه اونۍ کې خپل سیمې خالي کړي. پوز دغلته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اراده لري.
ماندې چې راځین ته درا دغه علاقه چې مدو پورته شاول پره تو ارمی ول یای چې کیم بریګیډیر د کرنل دا چې تاسو چې کیم کا کلی دا وبوس ستا میجا مثال ته پر ولی کنا اسمان منځنه رزمک نه وغیرہ وغیرہ دا تقریبا دوی او تیس شي چې مشه دا وارننګ جری کوي کلا یار ټیمر کوي کلا بل ټیمر کوي 23 تاریخ ټیمر کوي.
حکومتي سرچینې هم په خلای کوي او وایي د پرله پسې وسلوالو بریدن ورسته د مکیل مندیش او دره شماخیل او شوال سی بخل کړ د کورونو پرښولو وینا شوي. خدا پریکړه بیا زندول شوي او د اختر ورسته په دې اړه کمی مشران سره جرګه کوي. دا د جنوبي وزیرستان هغه سیمې دي چې دغه د پاکستان پوز په کال 2009 هم کې عملیات کړي او د وسلوالو څخه پاکي ګرځول شوي دي. د دره شماخیل سیمې اوسیدونکي صادق مسجد اویل دغه علاقې خلک زیاتره غریبان دي. تر اوسه وران کړي شوي کورونو امدادي پیسې هم نه دي ورکړل شوي. هغه ویل دوی په کال 2009 هم کې د راینجات عملیاتو په پایله کې بې کوره شوي وو او اته کال کډوالې ژوند تیرولو وروسته کال 2018 کې تر هغه وروسته واپس کړي شوي چې دوی ته ویل شوي علاقه د هر کیسونه امنی څخه پاک کړی شوی دا. د سعادت په خبره کورونا په خپل مصرف جوړ کړي او دوی طبيعه د کورونو پرښولو په داسې حال کې ویل کیږي چې په دې سخت ګرمۍ کې دوی ته د کیمپ یا خیمو هیڅ تنظیم نه دی شوی او دوی پرې سخت پریشان کړي دي.
او ګوزو شیره بلل چې نه تمبوشته نه کورشته نه چا سره پندوالی دیشته ده. دا کله قانون خو نه ده چې یو سړی دا ورشي په یو سړی پر تلاس کا سنور خراب لگا چې کوم مخ دا غوا کله قانون یو کومه له بعد وکړ ټول کومه له نیول دي نور خلکو د مزګ نه پیدا شي نه دي غنم خو نه دي چې مزګ نه پیدا کی یو نه په هوا را درمی چې کاپټر نه جوړي په کومې لاره راځي چې له پر را درمی دوی ته پتا نشته.
د تازه پرمختګ په اړه تیر ورځ پولیټیکل کمپاؤنډ ټانک کې د مسجد کبیرې خامی جرګه شوه. د جرګې ایو غړي او د جنوبي وزیرستان سروکای تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی وایي صف امریکا ډیوا ته وویل د رای نجات پوځي عملیاتو کې د سیمې خلک له کلونو کلونو بې کوره کېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او نه غواړي چې هلته بیا کورونه پرېږدي. هغه وویل جرګې ته د سیمې امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې تر اختر پورې به د جنوبي وزیرستان په هیڅ ایوه سیمه کې پوځي عملیات نه کوي او د اختر په تیرېدو سره سم به د امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو بیا ګډه جرګه کېږي.
په د کوم جرګه وشوله چې کوم الجیر سی دای وسره د میش ام ان ای کوم زمور کسان دي د شپې دا فیصله وشوله چې اپریشن نه کیږي په د پوره د خپل کورونه باندې وي پانه بده بیا میج د جرګي په هغه باندې د کوم سر نوستای کوي.
په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا د سیمه انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نکړو. په سیمه کې ایو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل په دغه سیمه کې وسلوال د ځایي خلکو نه د انساني ډال په توګه کار اخلي. هغه وویل دغلته په امنیتي اسکرو برید وکړي او بیا په دې نږدې کورونو کې پټ شي ځکه د خلکو ته کورونو پرېښولو ویل شوی وو. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د جنوبي وزیرستان په مسعود سیمه کې حالات یو ځل بیا ترنګلی شوې دي. د شوال او مکین په سیمو کې نا اعلان شوی عملیات راپورونه دي او د ځایي خلکو د خپل کورونو د پرښولو غوښتنه شوې. عدنان بیټنای دیوا جنوبي وزیرستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ. فیسبوک بي او اي دیوا، ټوئیټر @ بي او اي دیوا، انستګرام @ بي او اي دیوا او پر یوټیوب بي او اي دیوا نیوز.
د وایس اف امریکا دی وتا وجی د پاکستان د خزانه په خوانی او موجوده وزیرانو په یو بل د زیاتو پورونو اخستلو تورونه لګولې دي او په ټویټر یو تود بحث پیل کړی دی. په هان وای سیاسي ګوندونه د دې بنیاد خبرونو خبرولو په سر سیاسي ګټه تر لاسه کول غواړي او په نسدو کې د سوشل میډیا راتلو سره د عمل نور هم تیز شوه دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان په تیر حکومت کې د خزانه وزیر شوکت ترین ته د موجوده حکومت د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په ټویټر لیکلی چې خلکو ته د دوکا نه ورکي. شوکت ترین په ټویټر لیکلی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول قرض 1.8 ټریلیون روپۍ اخیسته په دې کې 1.9 ټریلیون روپۍ د قرضو د سود په واپسي کې ورکړي او 0.4 ټریلیون روپۍ د روپۍ په قدر کې کمی لامل زیاتې شوې دي. شوکت ترین ویلي چې دای د تیر کال د دسمبر شمیرې ورکړي دي خو په جواب کې ورته د موجوده د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي د پاکستان تحریک انصاف له خوا د اخیستل شو قرضونو حجم 40 ټریلیون روپۍ دی او پښتنه ترې کړي چې ولې د دسمبر میاشتې پورې شمیرې شریکی کړي. آیا دا دوکه ورکول نه دي؟ د پاکستان انګلیزی ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل یو خبر کې لیکلی د عمران خان حکومت په درې سلويخت میاشتو کې وو 500 میلیون ډالر قرض اغیسته. خو د پاکستان مسلم لیگ نن په تیر حکومت کې 3.3 میلیون ډالر قرض اغیسته وو. مفتا اسماعیل د دې خبر تایید کړي او په ټویټر یې ورته لیکلی په بهرانه قرضو کې اضافه شوه ده. د پېښور په هنتون د شماریاتو د سنگ مشر ډاکټر محمد اقبال بي وته ویل کله هم چې یو مل قرض واخیستو ته مجبور شي دا غي اثر بیا تر ډیره وخت پوري خو چې کله قرض واغستل شي هغه د سود سره واپس کوي او که واپس نشي نو د هغه بوج بیا په بل حکومت پریوزي.
نو تاسو دا کم پرزن او که نو تاسو ته پته لګي چې د یو ګورنمنت د بل ګورنمنت د ټینور کې د ډالر اپس اینڈ ډاون سره هم قرضو باندې ډیر غټ امپیکټ پریوته دي.
سیلون کې وای نن سبا د سوشل میډیا په وخت خبرونه ډېر په تیزی سره خوريږي او په هغه کې زیات هغه خبرونه چې تایید شوی نه وي او د پروپاګاندا په توګه کارول کیږي. سیلون کې وای د قرضو په سیر د صحت، تعلیم او نورو مدونو کې شوی طریقاتي کارونو او په هغه د خرج په اړه هم بیلابیل شمیرې خورول کیږي چې عام ولسته د سمو او د ناسمو معلوماتو بیلول ګراني. خبریال او سیلون کې محمد داود وای سیاسي ګوندونه اکثر له ناسم معلومات خوري او د اغې نه سیاسي ګټه پورته کوي
او په دې کې سیاسي لیډران هم شامل دي، په دې کې سوشل میډیا انفلوئنسر هم شامل دي او د دې مین مقصد چې کوم دی هغه سیاسي مقاصد حاصلول او مالی فائدې پورته کول دي.
نو موږ یې زیاته کړه د ناسم معلوماتو خورېدل به په راتلونکي کې ډېر لویه مسله جوړیږي او د حقایقو روڼوالی به ډېر کم پاتې شي، خو بیا اکثر له مطبوعاتي ادارو د داسې شکمن خبرونو د سپیناوي دپاره ځان له څانګې جوړې کړې دي چې خبر د بېلابېلو سرچینو نه تایید کړي او کره معلومات خواره کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتی ادارې IMF سره په دې خبره سلا ده چې د پاکستان حکومت رعایتونه ختم کړي، په کاروبارونو د بخنه سکیم واپس کړي او د ملک اقتصاد ته وده ورکولو لپاره په کاروباري اډانه کې بدلون هم راولي. اقتصاد پوهان وای ک دغه رعایتونه ختم شي نو د تیلو بای به نور زیات شي. خو دی وای حکومت دې ته مجبور دی چې د تیلو بای سی واکړي، خو دې سره به کاروباري او د گاډو خرڅونه هم زیات شي او ګرانۍ کې به اضافه وشي. په دې موضوع د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړي او یو رپورت یې تیار کړی. تاسو په امر سره ګرځو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای حکومت با د تیلو بای زیات کړي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره بند شپږ ارب ډالر پروګرام بحال کړي. د دې وړاندې په تیر حکومت کې د نړیوالې مالیاتی ادارې سره د پور پروګرام په دې وجه د دند ښکار شوی و چې په خوانی وزیر اعظم د شپږ میاشتو لپاره د تیلو او بجلی بای منجمد کړي وي. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وی ډیو توایي مالیاتی ادارې IMF وړاندې هم دا شرطونه او اوس هم غواړي چې د هدفي رعایتونو نه علاوه حکومت ټول رعایتونه ختم کړي. دوی وايي پاکستان وړاندې مالیاتی ادارې سره لوس کړي وو، خو بیا یې رعایتونه ورکړي وو او که حکومت دغه رعایتونه ختموي نو د تیلو په بیو کې به هم اضافه کیږي او د سر بګرانی ضرور راځي.
په یو دورو په سیوا کې دوه باندې ډیر غټه سر پرويزي نه چې بیا که دومره 500 روپیا سره نږدې نږدې چې دا فرق دی که دا په مرحله وارم سیوا کوي او یو سلاتیا ته مخکې چې دنه 200 تم رسی نو د دې چې ډیر غټه سر ورای سي پاري او شیل باندې ترانسپورټیشن چې ګران شي نو دا غیا سر بیا د خوراک په شیزونو باندې نور د استعمال چې کم شیزونه نه د ټولو باندې پریوزي ډګرانی باندې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای مالیاتی اداره IMF وړي چې پتیلو رعایتونه ختم کړو او زه د هوی سره متفق يم ځکه چې مونږ پتیلو نور رعایتونه نشو غملې او واړو چې دا رعایتونه راکم کړو. امریکایي د اقتصادي خبرونو اداره بلومبرګ په خپل یو رپورت کې وای د اقتصادي ستونزو لامل په پاکستان کې د بجلی پیداوار کم شوی او پاکستان نشي کولی چې د توانایي د کمیله وجه د بجلی پیداواري ادارې فعال وساتي. بلومبرګ وایي په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان د توانایي خرڅونه یو په دوه زیات شوی او 15 ارب ډالر تر رسیدلی. څېړنه وایي د پاکستان د درآمداتو 40% د برخه په توانایي مشتمل ده او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بې په تجارتي خساره اثر پرې باسي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي حکومت مجبور دی چې د تیلو بې زیاتې کړي او د پاکستان اقتصاد د تاوان څخه بچ وساتي.
زمون کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13-14 ارب ڈالر ترسیدلی دا بیرونی قرضو ری پیمنٹس سم کول لی ریزرو سیدی نو سٹیٹ بینک سره آغا 11 ارب ڈالر نه راخته شوی دی او کدی کی 3-4 ارب ڈالر من نور پیمنٹ سکونو آغا به تقریبا دا 6 ارب ڈالر 7 ارب ڈالر پاتشی نو دا د یو میشتې د زبنګ امپورټس برابر هم ندی.
اقتصادی پوهان وایي دا وخت د پاکستان اقتصاد سخت ستونزو سره مخ دی او د تیر حکومت لخوا په بجلی او تیلو ورکړې شوې رعایتونو له وجې راتلونکي جون پورې حکومت ته د 300-300 ارب روپې پورې د نقصان اندېښنه ده. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو مطابق په پاکستان کې د تیلو مارکیټ نرخ 102 روپې لیټر جوړیږي او څېړنې وایي سیلز ټیکس او پټرولیم لیوي د دې نه علاوه دي. اقتصادي پوهان وایي حکومت 2 روپې په یو لیټر د خزانې نه ادا کوي چې له امله یې په ملکی خزانه بوج زیاتېږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
په شمالی وزیرستان کې د پولیو د لومړی پیښې د راپور کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سباله یعنی د ګل پورز د پولیو د مخنیوي ټاسک فورس هنګامي غونډه رابللې ده. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د قومي مرکز رابطه کار ډاکټر شهزاد بیگ دیوته ویلي په دغه غونډه کې به د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو ډیپټي کمشنرانو په ګډون داغه 15 ضلعو ډیپټي کمشنران هم ګډون کوي کمی چې د پولیو د خطرو سره مخ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
وزیر اعظم شهباز شریف د اړوند د چارواکو څخه د پولیو د پیخي د علتونو په اړه رپورټ غوښتلې او ورسره د هیواد دننه د پولیو د ختمولو لپاره د یوې تګلارې جوړولو امر هم کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې شهباز شریف سباله د ګل پرز د پولیو د مخنیوي قومي ټاسک فورس غونډه هم رابللې ده. ښکارا دی چې 13 ورځې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې د هیواد دننه 15 میاشتې پس د پولیو لومړی پیخه رپورٹ شوې ده. د پولیو د مخنیوي مرکز په رپورٹ کې د شمالي وزیرستان د میرلی په ایسوړی سیمه کې د 15 میاشتنی ماشوم محمد صالح په بدن کې د پولیو وایرس تایید شوې ده. رپورٹ کې ویلي شوې متاثره ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي او نورې ټیکې نوې شوې چې لکه بلې د هغه سلور وړه اندامونه شل شوې دي. پاکستان کې د پولیو د انسداد د مرکزی قومي ادارې مشر ډاکټر شهزاد وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي لته 15 میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پولیو کوم پیخه نه و رامینځته شوی. خو وای چې کله د شمالي وزیرستان د چاپیریال نمونه اغستلې نو په هغه کې د پولیو وایرس موجود وو.
نمونه جو 25 سمری های ریسک کې وزیر ڈپٹی کمشنر ہیں اور جس میں کے ساتھ کے پی کے بھی ڈپٹی کمشنر شامل ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی ہم سب کے ساتھ جس میں وہ ان کو یہ واضح ہدایات دیں گے.
هغه وای وزیر اعظم شهباز شریف سباله د هغه 15 ضلعو د ډیپټي کمشنرانو غونډه رابللې چې د پولیو خطر پکې موجود دی او په دغو کې د جنوبی خیبر پختونخوا ډیپټي کمشنران هم شامل دي. د هغوی سره به په غونډه کې وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي په چارو خبرې اترې کوي. اخوا د صحت مرکزی وزیر قادر پټیل هم د پولیو د دغه پیښې په اړه یو ویډیو پیغام کې ویلي د پولیو نوی کیس راتل د پاکستان او بیا د ټولې نړۍ لپاره د فکر وړ خبره ده. خو وای هڅه کوي چې نور ماشومان د دغه وایرس څخه محفوظ اوساتي. د کال 2022 نه تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د پولیو 3 کیسونه رپورت شوي دي. کال 2020 کې د خیبر پختونخوا څخه د پولیو 2 کیسونه رپورت شوي وو او تیر کال د خیبر پختونخوا څخه د پولیو کوم پیخه مخته نه و راغلي. د پاکستان نه تیر کال 2021 کې په 20 جنوري اخیری پولیو کیس د بلوچستان د قلعه عبدالله څخه رپورت شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چرته چې لا هم د پولیو وایرس شته او ماشومان دغه وایرس د لاسه د ټول عمر د مازورتیا ښکار کېدو په خطر کې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د اپریل میاشتي اخیری هفته په ګرد نړۍ کې د ایمونایزیشن د هفته په توګه باندې منځلې کیږي چې مقصد دی په اولس کې د ویکسینو په اړه باندې بیداری پیدا کول دي. د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای پاکستان په هغه لسو ملکونو کې یو دی چرته چې په دریو کې دوه ماشومان ته د ویکسینو پوره خوراک نه ورکول کیږي. د ډیور ډیو خبريال شاین شاه په دې موضوع نور تفصیل په خپل رپورت وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د اپریل میاشت اخیره ونه قوت مدافعیت یا ایمونایزیشن ونه منځل کیږي چې مقصد یې د هر عمر خلک د ویکسین د لارې د یو شمېر ناروغیو نه بچو ساتي. د نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او مطابق سږ کال د دغه موضوع لوی ژوند د ټولو لپاره ایښودل شوی ده چې څنګه ویکسین د خلکو لپاره فایده مند دي. خو بیا هم د نړیوالې صحت ادارې شمېرو مطابق هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د بنیادی ضروری ټیکو څخه محروم پاتې کیږي. د نړیوالې سیاسي ادارې مطابق پاکستان هغه لس هیوادونو نه یو دی چرته چې په هر دریو کې یو ماشوم د حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مشتاق پریده وایي زیاتره خلک د بنیادی ضروري ټیکو د اهمیت څخه ناخبره دي. دوی به په دغه ونۍ کې کلی په کلی خلکو ته آگاهي پیغامونه ورکوي.
نو زمونږ چې کوم اسینشل ایمونایزیشن دی، روټین ایمونایزیشن دی، نو هغه په گراف کې بیا په کوریجز کې بیا انکریز روان دی، لکه اضافه روانه ده. اوس فوکس په دې باندې زیات شو. هغه کووېډ هم ان شاء الله اوس کنټرول کې روان شو، هغه هم خو کوریجز پکې اوشول، خلک کوی شول، ډیرو خلکو ته ټیکې ولګې دي. نو اوس بیا روټین ایمونایزیشن هم ان شاء الله په فل سپیډ باندې په خیبر پختونخوا کې ان شاء الله بیا روان دی، او تقریبا 80% داسې 80+ کوریجز زمونږ په خیبر پختونخوا کې ټولو ټیکو لګا انټیلیجنس چې وتمونګه دا کې کوریج روان دي.
د پاکستان نېشنل ډیموګرافیک 2006 سروې رپورت تر مخه پاکستان کې د یو کال نه کم عمر هر زر ماشومان کې شپږ 50 په لومبي کال کې مري. بلخو د پاکستان پیډریاټیک اسوسییشن سروې رپورت تر مخه هر کال پاکستان کې 2 لک د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د لسو موزي مرزونو لوجې مري یا د مازورتیا ښکار کیږي. د پاکستان د ماشومانو د سیاحت اتحادیې جنرال سیکرټر ډاکټر باور شاه په دې حق لوي وی ډي وتوای هر کال 2 نه تر 3 میلیون ماشومان یوازې د ټیکو لګولو د وجې مرګ نه بچ پاتې کیږي. کچره پاکستان کې ماشومان ته د ټیکو کچه سی واشي نو د مړینې کچه به هم را کم شي.
کومو ملکونو کې چې ویکسین پوره 100% لګي هلته تقریبا دا بیماریا نه ټولې ختم شوې دي. د موږ اوسم کافی ځینې کې د مختلف وجوهات په بنا باندې ویکسین 100% نه دي، نو تر اوسه پورې دا بیماریا نه روان دي. لکه یو مثال موږ د پولیو ورکو چې دا تقریبا په ټوله دنیا کې هو ختم دی، هو اوسم پاکستان او افغانستان کې داشته چاغه مختلف وجوهات دي. د خلکو په ذهن کې بعضي خبرې، بعضي ایریا د سیم مسلې، خو هغه چې څومره وځ دا ویکسین زیات شو دا غي نو هغه تقریبا په ختمه دوه باندې شو.
د صحت په هنوای د غټیکې د ماشوم پیدایښ نه تر 15 میاشتو پورې پوره کیږي، کوم چې د ماشومان قوت مدافعیت سیوا کوي او د پولیو، ټی بی، نمونیا، شری، زړې او نور بیلابیل بیماریو څخه بچ ساتي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د اوکران صدر ولادیمیر زولنسکی ویلی د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن به د خالی پورز د سره ملاقات کوي، خو وایس اف امریکا وای د امریکا خارجه وزارت او وایټ هاوس په دې خبر د تبصرې نه ډډه کړې ده. د اوکران په اړه وروسته حال د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شنبه پرز خبريالان ته ویلي چې امریکایي چارواکي د دې سره د لیدل لپاره ورزي. د ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او خارجه وزیر انټونی بلینکن سره به خبرې اترې کوي. د زيلنسکي په خبره د فروری په میاشت کې د روس لخوا په اوکران د یرغل وروسته به د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته د لومړی رسمي سفر وي. د امریکا د بارونو چارو د وزارت یو بیان د شنبه پرز امریکا غږ ته او ویلی چې دوی په دې اړه تبصره کولو نه ډډه کوي. همدارز پینټاګان هم امریکا غږ ته د دې معلوماتو په خلین نه دی کړی او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. برطانی چارواکو د شنبه په ورځ ویلي وو چې د روس پوست په ختیځ محاذ د نوي برید له اعلانولو باوجود د پام وړ ځمکه نه ده ترلاسه کړې. په عین حال کې اوکرین د یکشنبه په ورځ د آرتوډاکس ایسټر څخه مخکې په ټول هیواد کې کرفیو اعلان کړی ده. اوکرین وای روسی ځواکونو له محاصره شوی بندر خار ماریوپول څخه د ملکی وګړو د بستلو په هڅو کې خندان راولاړ کړی دی. د ماریوپول خار چارواکی پیټرو انډریوشینکو په ټلګرام کې ویلي چې انخلا شندکلل شوی ده. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 200 کسان د حکومت لخوا ټاکل شوي د انخلا د غونډې په مقام راټول شوي وو، مګر روسی ځواکونو دوی منتشر کړل. انډریوشینکو ویل نورو وګړو ته ویل شوی چې په بسونو کې د روس تر کنټرول لاندې ډوکچیو سیک سیمې ته لاړ شي چې د شمال لوري ته شاوخوا د 80 کیلومتر په واټن پرته ده. اوکرایني چارواکو ویلي روسي ځواکونو هڅه کړې چې په ماریوپول کې د فولادو پر یوه فابریکا یا فکټری برید وکړي چې په محاصره شوي بندري ښار کې د مقاومت وروستۍ کرښه ده او د ماسکو لپاره خورا ستراتیژیک ارزښت لري. د ماریوپول بشپړ کنټرول ترلاسه کول به اوکرانیان له یو مهم بندر څخه بې برخې کړي او روس ته به ځمکنۍ لاره یا دهلیز په لاس ورشي. د اوکراین چارواکو ویلي روس د شنبې په ورځ بحیر اسود په بندري ښار اوډیسا لږ تر لږه شپږ کروز توغندي توغولي چې له امله یې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی پوځیانو په اوډیسا ښار کې په یو ډیپو د توغندو برید کړی چې پکې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا اوکراینی پوځیانو ته استول شوي وسلې پرتې وې. د اوکراین چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې په اوکراین کې یو شمېر روسي پوځیان وژل شوي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر زلنسکي د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. زلنسکي د شنبې په ورځ د کایف یو خبري کانفرنس کې وویل چې فکر کوي چې چا دا جګړه پیل کړې هغه به یې پای ته رسوي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لپاره هغه د پوتین سره د لیدو یره نه لري. د اوکراین د شخړې د هواري د پر د روس او اوکراین چارواکو پر لپسې یو بل سره لیدلې دي او دواړه ډلې په یو بل په دغو غونډو کې د شوي اجمنو د سرغړونې تورونه لګوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د جمعې پر ورځ ویلي چې په اوکراین کې د روس د جنگي جرمونو یو شمیر شواهد رامخته شوي دي، خو زیاته کړې ده چې داسې ښکاریږي چې اوکراین هم د بې توپیره وسلې څخه کار اخیسته دی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. په فرانس کې صدارتي انتخابات روان دي چې پکې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د محافظه کار سیاسي مشر مارین لی پن ترمنس سخت مقابله ده. رپورټونه وایي داسې ښکاري چې صدر میکرون به یو ځل بیا په دې انتخاباتو کې بریالی شي او د راتلونکي 15 کالو لپاره به د فرانس صدر جوړ شي. د فرانس د انتخاباتو په اړه تازه تفصیل د ډیوا رادیو همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په فرانس کې د موجوده صدر ایمانوئل میکرون او د خی اړخ د سیاستدان مارین لی پن ترمنځ د صدارتي انتخابونو په دویمه مرحله کې مقابله شروع شوې ده. صدر ایمانوئل په دویم ځل د 15 کالو لپاره د منتخب کېدو په لړ کې په مضبوط حیثیت کې دی، خو د خپل حریف لی پن د مقابلې ګټلو لپاره د هغو ووټرانو اجتمن دی څوک چې ووټ اچولو لپاره د کورونو نه د نراوتو فیصله کولی شي. پروانو انتخابونو کې د میکرون کامیابی د یورپ د مستقبل د لارې په ټاکلو او په اوکراین کې د جنگ بندولو لپاره د غربي ملکونو په کوششونو وګدمیا د اغیزمن اثرات غورځولې شي. د دې انتخابونو ګټلو سره به میکرون په شلو کالو کې لومبه فرانسیسی صدر وي چې دویم ځل به منتخب شوی وي. په تیر ورځو کې چې د فرانس د صدارتي انتخابونو په باره کې د رائے خیال معلومولو څومره ووټونه شوي دي، د هغې نه معلومیږي چې موجوده صدر ایمانوئل میکرون په خپل مخالف لی پن شپږ نه تر 15% نسبت سره بر را روان دی. د تجزیاتي ووټونو نه دا پیشنګوي هم شوې ده چې یو ډیر لوی شمیر ووټران به یا خو خپل ووټونه بغیر د چا امیدوار د نامې لیکلو اچي او یا به اړو اچي نه. د دوړو امیدوارانو کوشش دی چې د انتخابونو په لومبه مرحله کې د غس اڑخ د ناکام امیدوار او اویا لکه ووټران ځان ترامات کی. پولینګ سټیشنونه سهار 8 بجو نه پرانستي شي وي او د ماخام تر 9 بجو پورې به پرانستي وي. البته په لوی خارونو کې به پولینګ سټیشنونو کې تر 8 بجو پورې ووټونه اچولې کېدي شي. د اپریل په 10 تاریخ چې د ووټونو په لومړی مرحله کې کوم ووټرانو د ګس اړخ امیدوارانو تخپل ووټونه اچولې دي، دغه ووټرانو لپاره د دویم مرحله کې د لیپن او د میکران ترمن د یو تن غوړه کول ډیره ګرانه ده، ځکه چې دوی لیپن یو قوم پرس مشر ګڼي. هر کله چې موجوده صدر میکران په لومبي دور کې د ښي اړخ خلکو سره د نږدې تعلق لرلو په وجه نه خوښي. د ووټونو نتیجه د ګس اړخ د دې ووټرانو په فیصله اړه لري چې دوی په صدر میکران او لیپن کې کم یو امیدوار پسیږي. د فرانس په صدارتي انتخابونو کې د میرین لیپن کامیابی به په اوکراین د روس د حمله په رڼا کې د یورپ په سلامتیا ډیر لوی اثرات غورځي، ځکه چې د میرین لیپن د روس په باب له دریز د یورپ د زیاتره مشرانو د دریز په مخالفت کې دی. میرین لیپن د رواني میاشتې په سر کې اخبارولو ته ویلي وو، کله هم چې د روس او د اوکراین جنگ ختم شي نو زبا د نیټو او د روس ترمنځ د روغې جوړې په خبره زور ورکوم. اگر که لیپن په اوکراین د روس حمله غندلی ده، خزانی په پوتین ډیره ملامت نه وایي. لنکاستر یونیورسيټي کې د فرانس سیاسي تجزیانګار ریناود فوکارت وایي د میرین لیپن کامیابی به د روس خلاف د غربي ملکونو اتحاد ډیر کمزورې کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په افغانستان کې په وروستیو کې بمی چاودنو یو ځل بیا په دغه هیواد کې حالات کړکیچن کړی دي، چرته چې د سومیاشتو راسي س قراری لیدل شوی و. په نړیوالو مطبوعاتو کې داسې اندېښنې ښودل شوې دي چې ګنې طالبان به په افغانستان کې د بدمنۍ قابو کولو کې پاتې راشي. په افغانستان کې داعش خراسان نومې وسله والې ډلې په وروستیو کې د شوی یوې بمی چاودنې پړه په غاړه اخیستره. په افغانستان کې د جمعې په ورځ طالب چارواکو ویلي دوی په دغه چاودنه کې ککړ د داعش خراسان ډلې یو مهم کمانډر نیولې دی. نړیوال مطبوعات په افغانستان کې روانې بدامنۍ ته څنګه ګوري؟ د ډیور رادیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د تازه او ترهګر حملو په موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اخبار د زنانه خبريالي د پامیلا کانسټیبل یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د شر فساد د زیاتې دوله سبب افغان طالبانو په دولت اسلامي د گزار کولو نیت کړی دی. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په ګرد افغانستان کې تیر سلورو ورځو کې ترهګر حملو د سومیاشتو راسي قلار افغانستان یو ځل بیا غیر محکم کړی دی، او اوس دا خطر پیدا شوی دی چې افغان طالبان به امن او قلاری ساتلو کې ناکام شي. د دولت اسلامي خراسان څنګه په دې حملو کې د یو حملې ذمہواری قبول کړی دی، کوم چې دوی مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جمعات کړی دی او پکې یو دیرش کسان وجلی او د شپیتون زیاتې جوبل کړی دي. افغان طالبانو د جمعې په ورځ د دولت اسلامي د یو مقامی مشر د نیو اعلان کړی دی، څوک چې د شیعاګانو په جمعات د حملې منسوبه ساز یادېږي. خو د دې نیو نه یو څو ګنټي ورستو په قندوز کې د سنیانو په یو جمعات کې یو بم خلاص کړی شو چې پکې دیرش منځګزاري او وجلی شول. عمدغه وخت په کابل کې یو بازار کې ځمکه کې خخ بم خلاص کړی شو. په کابل کې د تعلیمي ماهر او د سیاسي تجزیه‌نگار فیض زلن وینا ده چې دا حمله افغانستان کې د عدم تحفظ د فضا د جوړېدو سبب جوړېدې شي، او دین دا معلومیږي چې واکمن افغان طالبان هم د دې حملو مخنیوي نشي کولای. مضمون لیکي چې تر اوسه پورې شوو حملو کې زیاتره شیا فرقه هدف کړی شوې ده. دولت اسلامیه شیاګان منکرین تصور کوي، او دوی په تیرو اوو کلونو کې د شیعاګانو په سیمه کې په سکولونو، اسپیتالونو، جمعاتونو او په نورو ځایونو حملې کړې دي. افغان طالبان هم په کال 1990 کې خپل لومبي دوري حکومت کې شیعاګان ډېر تزنولي دي. خود افغان طالبانو موجوده واکمن ګوند د شیعاګانو د تحفظ اعلان کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دولت اسلامي د حملو خلاف د شیعاګانو په دشت برچی سیمه کې ډېری مظاهرې شوې دي. مظاهرو کې شامل شمایله توانا نومي یوې زنانا واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې واکمن طالبان زموږ حفاظت ولې نه کوي. خو پامیلا کانسټیبل خپل مضمون کې لیکي چې د جمعې په ورځ قندوز کې د سنیانو په جماعت د بمی حملو نخکاری داسي چې د دې حملو د ذمہوارو خلکو مقصد د ویرې ترهې په خورولو د افغان طالبانو حکمرانی رنگول دي. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن انټرنیشنل سنټر کې د سیمې په حالاتو پوه دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د هر څه بالا دا خبره یقیني ده چې دولت اسلامي خراسان او طالبان خپلو کې د یو بل سخت غلیمان دي. دولت اسلامي غواړي چې طالبان دنیا تخکاره کی چې دوی د افغان اولس حفاظت نشي کولی. دوی د افغان طالبانو د دې دعوی د غلط ثابتولو پوخ نیت کړی دی چې دوی ګینی افغانستان کې امن قائم کړی دی. مایکل کوګلمن دا هم ویلی دی چې دولت اسلامیه د نیټو د هوایی حملو له طرفه بیغمه شوی دی او بل طرف ته افغان اقتصاد په کیندکونو دی. دې حالاتو نه دوی دا فائده پورته کوي چې د افغان طالبانو واکمنی بې تولی کی. اخبار لیکي چې د طالبانو د حکومت ستر ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې تازه ترهګر حملې د اغو خلکو کار دی چې افغان اولسیا یا معاشرې سره هیڅ تعلق نشته. د ویلي دي چې د دې حملو مجرمان به ډیر زر ونیولی شي او عبرتناکې صداګانې به ورکولی شي. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون په اخر کې لندن کې د افغان د اهم مطالعو د ادارې د ډایریکټر د داوود مرادیان دا بیان نقل کړی دی چې طالبان دنیا ته ځانونه خطر هغه ښکارا کول غواړي څوک چې بدو تر هغه سره په جنگ دي. یو لحاظ سره دا حمله د افغان طالبانو په حق کې دي. داوود مرادیان وایي د افغان طالبانو قوت په خې حکمرانۍ اړه نه لري ځکه چې بهتره حکمرانۍ د دوی د وس کار نه دی. دوی دنیا ته دا وایي چې مونږ خطر هغریو او که تاسو غواړئ چې مونږ دی بدو تر هغه سره جنگ وکړو نو بیا به تاسو مونږ تسلیموي او زمونږ ملاتړ وکوي.
ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا دی وره د تورخم په کوله ګانشمیر هغه افغانان ریسار شوی دي څوک چې شناختی کارت یا تذکره لري خو ویزه او پاسپورت نه لري او ځکه ورله پاکستان د خپل نوې انډیویډوال والنټری اګریمنت پالیسي د لاندې د واپسو اجازه نه ورکوي. دا چې دغه افغانان په تورخم کې د څه قسم مشکلاتو سره مخ دي د ډیو خبريال ابراهيم شنواري ورسره خبرې اترې کړې دي. راځي چې په دې رپورت کې تفصیل واورو.
د پاکستان د اړخه په افغانانو د ویزې نه بغیر خپل وطن ته واپس تلو باندې بندیز لګول لوجه دا مهال د سلګونو پښمیره کې بغیر د ویزې افغانان ته تورخم په پوله رئیسار شوی. څوک چې خواهشمن دي چې د وړو په اختر نوړان دي خپل کورون ته لاړ شي. د رواني میاشتې په اوله کې پاکستان اعلان کړی وو چې په افغان نېشنل کارت یا تذکره به افغانانو ته د پولي دواړو اړخونو ته د تور راتلو اجازه نشي ورکولای او په تورخم رئیسار شوی د افغانان یي چې چونکی هغوی خپل وطن ته واپس وسل غواړي نو هغوی له دې د تلو اجازه زور کړی شي.
نن حالت خان دی خاور نه راغلم او د نګرا بیٹی کول سوالي وسیدم کایما نن تاګه ما شپګم او مور زل د پراتیو پر بارډر کې د دوړ حکومت نن د هیلر چې متا ګر خلاصې مونږ راو خپل کورون ته مشکلاتونه لرو نو ولا کې ما هم روټه درک لګی نه د پښلمې درک لګی په دغه خړو خور د ډیر د ډیر ته ژوند سره مخ یو اول د بچان مال حال زندگی مول ته پوره اړه ده مونږ دلته ساري نه هیله لرو چې مونږ د لار خلاص کی ام خپل کورون تلار شو
کی او راغلی مریضو مدل ته دواله او چې دوا موکړه وسم بدی جه کې نه پری دي تذکيره را سر د ډمره مشکلات دي یوازې ما ته نه چې ټول افغانان ته مشکلات دي پراته یو دلته په دې ځمکه باندې رو جماعت هغه شانتي ډوډۍ هغه شانتي پښله مې هغه شانتي نشته موږ د دې ټولو نه دا غواړو چې موږ د دلار کولا وکی موږ لر
او زمانو مشر محمد د ننګرهار ولایت او د خوی ولسوالۍ ما زه راغلی ما غریبۍ ته راغلی ما په پیښور کې مې کار کولو د خښتو کار مې کولو خښتې مې اچولې اوس هلته زه مری شلم زما د ګردو تکلیف دی د ګردو تکلیف مې د دې روژه کې خو بیخي په بوزه کې مې درد به راتو خو په دې روژه کې مې بیخي په عذابوي نو دغه د ګردو د وجې نه بس څه پ کار مې کړه اوس مې کور ته ولېږلې او اوس مې دلته په دوایي پې واغسله اوس راغلی اوس مې دغه د پنځمه ورځ ده او چې کومې پیسې مې څه کور ته ولېږلې او څه چې کومې پیسې وي هغه مې دلته وخوړلې دلته دا دویمه درېمه ورځ ده چې بس همدا راته وایي چې نن د تذکرو دپاره دا ګیر خلاصیږي او سبا خلاصیږي نن خلاصیږي او سبا خلاصیږي او مازدیګر خلاصیږي او څلور بجې خلاصیږي او دوه بجې خلاصیږي نو آخر د افغانانو باندې د کیسه دا له خپل وطن ته روان وي که چېرته دې وطن ته راوختلی نه یې پرېښوستلی خو بیا هم زه یو خبره خپل وطن ته روان په خپل وطن ته مونږ اوس نه پرېږدي.
ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
کو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په افغانستان او پاکستان کې مشت مذهبي سکالران وای افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو په تعلیم د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز هیڅ شرعي او قانوني حیثیت نه لري او د سره د طالبانو حکومت جنکې د خپل شرعي او اساسي حق نه محروم کړی دي. افغان طالبان وای چې د منځنۍ درجه د جنکو د پاره سکولونه د شرعي ستونزو له امله تړلي او وای دوی په یو داسې طرح باندې کار کوي چې د اسلامي قانون او شریعت سره سم وي او دا غیدلاند بیا د جنکو سکولونه پرانیزي. د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په دې موضوع نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 18 نیټه د طالبانو واکمن کې دروستو پړومبي ځل د خلاصې 200 غنټې پس د طالبانو په امر بیا وتړل شول. طالبان وای دوی وخت التیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت لمخه د دوی لپاره یو ترخه جوړ کړي. خو په افغانستان کې مش دینی سکالر او د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین وایسا په امریکا دی ونیوز توای د افغانستان په سکولونو کې مخلوط نظامي تعلیم نشته. د جنکو لباس د شریعت او کلتور سره سمون خوري او په نصاب کې د لواندې نه شری علوم شامل دي. د وای په داسې حال کې د طالبانو له خوا د جنکو په تعلیم بندیز لګول هیڅ شری او قانوني جواز نه لري.
دا پریکړه د تصمیم چې په شرعي لحاظ باندې دوه شی تر کړی او دا چې د فرض شرعي او کفایي فرض عین ده دغه مخنیوي کوي چې هیڅ حکومت هیڅ شخص هیڅ کس دغه حق نه لري چې الله بندگان دي د فرض ادا نه منکې. یو خبره دوم دا چې دا تعلیم یو حق دی، یو بنیادی حق دی چې دغه به حق سلبول او دغه حق منکول دا هم یو حرام کار دی، ناجایز کار دی.
هغه زیاته کړه د افغانستان په ګډون د پاکستان هغه علما چې په طالبانو فکری او علمی اثر لري باید په اسلامي امارت فشار واچي چې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره تعلیمي ادارې زر تر زره پرانیزي.
خصوصا هغه علما چې طالبانو باندې نو فکری مرجعیت لري او تاثیر لري، اثر لري، نفوذ لري، هغه ته د پکات طالبان سره پتی کې په جدي توګه خبره وکي او ته وایي چې تاسو دا کارونه کې مونږ یعنی خپل حمایت تاسو نه پتی کې بیرته اخلو او دې کې وفتونه جوړي چې اعلامیه خبره یې چې کنه فنسونه کې چې طالبان حکومت سره دې خبره وکي تر څو دا به اساس اصل په بنیاد فیصله دوی پیر ته واخلي.
د پاکستان د کراچي دارالعلوم مشر مفتي تقي عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه هیبت الله اخونزاده څخه د یو خط دلارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم لپاره د خونځو پرانستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایسا په امریکا دی ونیوستوي افغان طالبانو د پاکستان په دینی مدرسو کې سبقونه ویلي. دی وای په دې حق لا د پاکستانی علماو د طالبانو سره ناسته مثبت نتیجې مخته راوړلې شي.
حالات سازگار وي نو د علماء وفد به بالکل دي دا خبره به هغوی ته لږ په مخامخه هایلایت کړي چې یاره په دې کې دنیا ته څه تاثر دي لګیا دی، یعنې هغوی اسلام پورې دا خبره تړي چې دوی رالل او اول کار دا وشو چې په جینکوی پابندي ولګوله.
د 13 اگست په 15 په واک کې د راتلو وروستو افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جینکو سکولونه خلاص کړي وو. خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه و ورکړي. د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سیو دی چلډرن 13 ورځ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو لپاره د سکولونو د تړل کېدو له وجې 80% زده کوونکي د زده کړو څخه محروم شوي دي. اداري ویلي چې د افغانستان په یو لسلکه جنکو کې وس اتنیم لکه جنکی د سکولونو څخه بهر دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی و نیوز پی خبر.
دا د وی او ای ڈی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
ادرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاذ ظفر اعظم همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په لبنان کې د ایران په مرسته قائم تر هغه ګوند حزب الله په ګډه د دنیا کې مختلفو ملکونو کې د بدعنوانو اړې جوړې کړې دي. امریکې د مارچ په 4 تاریخ گینی کې د حزب الله د مالی معاملو چلوونکو 2 کسان نامزد کړي او په 2 بندیزونه لګولې دي. د دوی نومونه علي صاد او ابراهيم طاهر دي. د امریکې د خارجه چارو ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې 2 کسانو خلاف کارروایی به غربي افریقا کې د حزب الله نت ورک دانوانه کې کم چې د قانون د بالا دسته د تعالی ترغ کولو د پاره په بډو رشوتونو تکیه لري. د امریکې د خزانی محکمې په دې کسانو د بندیز لګولو د اعلان کولو په موقع ویلي دي چې د لبنان دغه 2 کاروباریان د حزب الله 2 مطلبي کارويستون کې کسان دي. صاد د گینی نه حزب الله ته د پیسو ټکو لیګلو کار کولو او په لبنان او په گینی کې به د حزب الله د کارندگانو په ذریعه پیسې ټکی یو زینبل زیاته رسولي. د حزب الله د یو بل نام تم رستيال قاسم تاج الدین ډیر نږدې ملګری دی. په چاچی امریکای په کال 2009 کې بندیزونه لګولې دي او خصوصي عالمی ترهګری ګرځولې دي. د امریکای د خزانی د محکمې مطابق تاج الدین حزب الله ته په لکونو ډالر رسولي دي او خپل ورونو سره په شریکه د حزب الله د پاره خفیه کاروباري کمپنۍ چلولي. صاد د تاج الدین د گینی د پخوانی حکومت اعلی رتبه بدونوانو خلکو سره تعلق جوړ کړی وو. ابراهيم طاهر په گینی کې د حزب الله یو تکړه مالی مرستيال دی. د امریکای د خزانی د محکمې وینا ده چې طاهر او د هغه یو ملګری خپل کاروباري اداره کې جمع کړي ډالر کوناکری هوائي ډګر ته رسولي وو او د گینی د کسٹم چارواکو له رشوت ورکړې وو چې د هغوی د پیسو ټکو ډک سټ کې سونه تیر کی. فساد او طاهر دواړو باندې حزب الله سره د مالی تکنیکی او نور قسمه مرستو کولو په سر د دیار لزر 200 سری رشتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې بندیزونو مطلب دا دی چې د دې دواړو کسانو هغه ټول مال جیداد چې په امریکا کې دی یا د امریکایانو په ولقه کې دی سمدستي بند کړی شوی دی. دین علاوه د امریکای د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو د دفتر د اجازه نه بغیر د دې کسانو د مال جیداد په سلسله کې لین دین یا کاروبار کول منکړی شي وي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمه ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې د ذکر شوو دوو کسانو مالی سرګرمۍ نه یوازې د ترهګر ګوند په ناولو سرګرمو کې لازګیر نه ده، ولی کوم ځای چې قانوني مالی سرګرمۍ روان دي الته دا کاروباري کارونه او د قانون بالادستی تالا والا کوي. امریکا به برابر هغه کسان په ډاګه کوي څوک چې د حزب الله په ناولو سرګرمو کې حزب الله سره ملګرتیا کوي.